مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کله وایو. وخت د سحر 11 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان اړه د رپورټونو ترڅنګ شنني او تبصری در خبرو 19 پروګرام د اصلي په لور هم د رواني غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صبح کې د پاک چین اقتصادي راهداري لپاره ټاکل شوی ځایونه ډېر په بد حال کې دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي او ایران او اروپا اتحادیې د ایټمي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلي دي په صبح کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو چارواکي فقیر محمد پرن مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چاین اقتصادي کوریډور لپاره په خبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې په خبر پختونخوا کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې وو صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال بیا وایي خیبر پختونخوا بلوچستان به په هیڅ صورت کې د پاک چاین اقتصادي راهداري منصوبې نه بې برخې نه پاتې کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون په لاهور کې د خبرو پر مهال د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې اقتصادي راهداري منصوبه د چین لخوا د پاکستان لپاره د پرمختګ یوه ذریعه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستعینی پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي. هغه زیاته کړه
د افغانستان حکومت تل چنګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې څلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیر ګل پرس په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په زر پیل کېدو ټینګار کړی و. د بنو شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدی شي. تېره ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
اب بیو جی جیسی یو کسی پرائیویٹ طرف تا خبر لوڑلا فیسینا چے دی دے دے سٹوڈنٹ او یو دو زوی تا ورا سی دی زکا چے تو تا وے چے کی بے تنخی من خی دی او دے دغه دے سٹوڈنٹ فیسینا دای پی رکای او چے دای دے میر دی یو یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای دے دخ کالج دای تنخا پی رکای دغه تو سوچو کا چے رایو پر سٹوڈنٹ سیمرا فیس دای.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې 150 غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بې رشمی ماشومان په یو خاص نصاب کې د زده کړو کول وروسته پنځم پاس ګڼل کېدای شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي څوکونو د شنبې په ورځ د هسکی مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې په وسلوالو بمباري کړې. خوګیاڼي وایي لومړۍ بمباري غرمه مهال شوي چې له امله یې د 10 وسلوال وجل شوي دي. هغه زیاتوي دویمه هوایي برید شاوخوا د مازدیګر په 500 بجو شوي چې له امله یې 22 تنه داعش وسلوال وجل شوي دي. په هلمند کې چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبانو وشلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له 1300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونو پرون ویلي دي په هغو عملیاتو کې چې د نیټو په هوایي ملاتړ سره پر مخ سي 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران او اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا موګرینی پرون په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال د یادې موافقې اعلان وکړ. دا اعلان د ایران پر ضد لګول شوي نړیوال بندیزونه سر تر سره لرې کېدل تیزوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې شورا په یو اعلامیه کې ویل چې د اټومي پروګرام په برخه کې د ایران خلاف ټول اقتصادي او مالی بندیزونه لرې کړل. د بشري حقونو د سار یوه اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیځ کې لسګونه کسان وشلي دي. یادې ادارې ویلي دي چې دغه کسان تېره ورځ د شام د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزی په برطانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د دې کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیر الزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي صنعتي ځایونو کې بنیادي ډانچه وجود نه لري.
موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم دی هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه ګټور دی. نو که هغه هم لګي نو هغه په درې کاله پس واپس بند.
د بنو او شمالي بلوچستان کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کالجونو شخصي کولو پالیسی دی واپس واخلي.
مجوز کی پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکیما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ داخل وے نکم کیڑی.
پاسوات کی یوی الوی جرگی د زنگلونو په اړه د حکومتي پالیسی رد کړي.
کوم هغه هر هغه پالیسی چې په هغه کې قوم اعتماد نه یاغسته شوی درې وانه کوستان ته دیر کوستان سوات کوستان انډس کوستان تاسو منظور ده؟
نه ده
منظور، نه ده منظور.
اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د جګړو ضد شعارونه موضوع سیړلې.
نومون په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځې نه کانفرنس وکړو او کتاب میلم وکړه پاږی کې مونږ نمایش وکړو.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې هم در خبرو. له مشال راډیو سره درنو ودونکو تاسو د مشال راډیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویلي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته. د یاد ادارې او چارواکي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې کارخانهدار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه حکومت په خیبر پختونخوا کې د صنعتي ځایونو د جوړولو لپاره ځایونه مرکزونه ټاکلي دي خو مرات یې نه دي ورکړي او د دې حال به هم د ګدون امازای د صنعتي مرکز پشان وي. نور تفصیل د یو وړوکي د میرستو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس ویلي چې کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوي هغه ډېر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګرۍ خونی یو مشر فقیر محمد له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلي ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتی زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړي دي هغه ډېر په بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر یې ښه نه دی، کارخانه دار ډېر لوی تکلیفونه کوي. دی وخت دیدی تو چکم زمون را موجوده اندسی سٹیپس دی سرکتینو بستیانی دی اگر دیر لکه بیند غواری و دیر پیسه غواری چی اگر صورتحال لکتیک فریشی.
نموری زیاد اکل چی باید حکومت اقتصادی راه دارایی که سرمایه کاران خیبر پختونخوا تا و حسوی. په پیښور کې یو صنعتکار زاهدالله شینواری بیا وای که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي، خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول چې دا صنعتي زون دی، دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه.
زاهدالله شینواری زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون امازي کې 140 یونټې بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټې یا کارخانې فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوي. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وایي
اول چې خام مال خامې ته چې کوم ځای کې زون جوړېږي چې هغې ته په اسانه رسي او په کم پیسو رسي. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغې ته خام مال په کمو پیسو نه رسي، په ډېرو پیسو رسي. دویم د هغې بنیادي شرط وي چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادي موجوده وي. دریم د هغې دپاره سپیشل پالیسي وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کمود په بلونو باندې ورکړی شوی او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي، خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوي. د اقتصادي چارو یو بل کارپوه مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. د ده په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي، په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نو هلته کې زون والته ته د بجلی ده او بجلی چې ده نو هغه په خیبر پختونخوا کې د هغې هغه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دوی خیال دا دی چې دوی چې دا کوم زون کوم ډیزاین کړي دي په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لږ امبیشیس هم دي، ځکه چې وجدین به دونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاري ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو وګورئ. د دمی نوړان دي څنګه تاسو ووریدل چې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او د صنعت خونی چارواکي تحفظات لري د اقتصادي راهداري په اړه. خو د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کارګر ګوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نور تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د خالی پورز لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته اکړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د دې وینا وه چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسي او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپله برخه ورکولی شي. د زیاته اکړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیری. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکې به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر ده چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسي او د دې دپاره که د اضافي پنډونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2018 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تر دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشارل ته تاسو غوږی درنو دونکو د بنو او شمالي ورسند کالجون او استادانو د خبر پښتونخوا د صوبای حکومت لخوا د کالجون شخصي کولو پالیسي پر ضد لاریون کړي د یادو سیمو د کالجون استادان دریز لري چې صوبای حکومت د بورډ اف گورنرز پالیسي لاندې د کالجون شخصي کولو کوشش کوي چې له دې سره به یې د سره به وسه او غریب زده کوونکي له زده کړو به برخې شي دوی وای چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نور تفصیل بنونه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسي لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي دا صرف مشتا نقصان دی بلکہ سٹوڈنٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبول نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی
دا ضلع بنو ڈگری 1 کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې دا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت دا کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده
مش په یو صورت به یو جی په یو صورت سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای داري ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ سره باندې وای دراوي دغه د وجه نه د ملازمینې سیول سټېټس ختم شي سو دا حکومت لګیا دا مش سایت ته دا شایرو ولي او بدوا ما دا دو چې دا به بیو جی چې یو کس پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورسې دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخه من خېلی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخه پیرا کوي
دا پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرته دولتی تعلیمی ادارې شخصي کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو باغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي
د میج علاقې خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي تعلیمي رجحان یې اساکم دا چې دغه تکله د پیسې میړه فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوځي میج د کول دی نه 1200 1300 روپۍ او خولي خو 9% وړ کې 1300 روپۍ ان شي پکې کوي دا وی نیم لک دوه لک روپۍ په څه شکل پرې کوي دغه د وجې نه په دغه خلک باندې وي تعلیمي دروازې بند شي او دا وی انپړه پوتې شي
په دې موقع پروفیسرانو وویل خیبر پښتونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت روسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
درو نورکو د خیبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دي واپس واخلي دوی وایي چې ځنګلونه د دغه سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دي دغه ترې اخیستل غواړي په جرګې کې ګډونوالو تر هغې پورې د احتجاج جاري ساتلو دړکه کړي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دغې لوی جرګې ته د مشال لډوی خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسی جوړ کړی او هغه پالیسی لاندې هغه د ملکن ډیویژن کې کوم ځای کې ځنګلات دي دا خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیستی او دغه چې کوم دی 30% چې کوم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وختنه نن وخت پورې کروندې کېږي او هغه خپلې ازمکې ورته پرېښي دي
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداري په دغه سیمو کې چیلنج کړي
جائیداد نہ ورکو مگر یو جرگہ زمنگ پاتی دے
هغه به کوو او بیا ټول جواب به ورکو حکومت حکومت ته دا ورکو چې زموږ رزق دا ځنګل زموږ جیداد نور نشته دغه ځنګل زموږ جیداد دی دا خرڅو او جامې کوو او روټۍ الله دا سبب جوړ کړ ځنګلات حکومت واخلي مونږ به څه کوو دې کې پراجی ولګی مونږ به چرته لاړ
د کالام سره تعلق لرونکی د قومي کونسل کالام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني
مونږ شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زموږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي نو مونږ لهذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو ونې زموږ خپل دي 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگراني ته پاټک ماټکې جوړوي ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو حکومت مونږ سره څلور نو خېګړه څلور نو مړه سره نه دی کړی اوس پورې نه دی کړی مونږ په خپله کوو
په دغه موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي نه دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه کې قوم اعتماد کې نه اخیستی شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم یې په اعتماد کې نه اخیستی دغه هیڅ قسم له پالیسي د درېواڼو کوستان ته دیر کوستان سوات کوستان انډس کوستان
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لویه جرګه رابللی شي او که چېرې حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د دریو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چون تک خل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
درو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوګیده کابل سیمو د پرمختیایي ادارې فاتا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وای په هغه سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره یې هم مرستې پیل کړې دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي. دا دوی په خبره د استادانو ځانګړي روزنې سره سره نوري اسانتیاوی هم ورکوي. له دغه ادارې نه روزنه ترلاسه کوونکي استادان وای چې هڅه کوي د خپلو سیمو ځپل شوو ماشومانو پام بیرته تعلیم په لور راوګرځوي او ښه صلاحیتونه پکې پیدا کړي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د فاټا سیکټریټ تعلیمی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په ځپل شوو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې بحال کړي. دوی وایي دې سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوي ورکوي او استادانو ته یې خصوصي تربیت ورکوي چې د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي. په دې هکله د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پر د مشال ریډیو توای
کمه فسیلټیز پکې نیوی لایبرری شول یا کمپیوټر شول لیبرټیان شول دا مطلب چې دا سره موږ د کومکونه کوو سکولونو لمونګه غوړ کړی مله ګرانټ نیټ چاغي ځان لا مطلب دا چې کحال نه جهال جوړ کیږي کمرین نه کمرې جوړې کی بچی چونکه د ډیر یو عجیب صورتحال نه ته ډیر شو تکلیفونه نه هغه نه ځکه چې خپل ولا لا کونه کورونه به دې شو نو دې وجنه موږ چرته دې ته موږ د ټریننګ ورکو
د خیبر جن سید باڑی افریدی ماڈل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
دغه کی چې بنیادی طور باندې مونږ کوم خبر زدا کړلې او کوم شی نه مونږ زدا کړنو هغه خو ټول نوال دی چې مونږ په مشمونو کې هغه سکلز پیدا کو چې په هغه باندې هغه خپل لایف تیراول زدا کی. دوام چې څنګه تاسو په علم کې چې مونږ د کومه لوکات چې دوه د ډیر عجیب غوند حالات سره مخ شوې دوه لکه بدا کې 2009 نه بعد خو لکه هر څه کې خراب شول او شمانو کاډیو کړلې او آغا ذهنی طور باندې ډېر زیات مفلوج شوی دی. داسې مشمون هم دی موږ په علم کې دی دلته چې کوم موږ سوشل سایکو سپورت متعلق کوم سکلز ډیولپ شول ان شاء الله تعالی آغا سکلز به موږ بروی کار ولو د مشمون او آغا سکل به موږ امپروو کوو.
او د خیبر جن سید باړی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربیت په اړه وویل
لکه موږ ټیچرز او پرنسپلز په دغه دوه چوله ډېرې ذهني او نفسیاتي مسالې راپېښې شوې. نو دغه د بحالې او د ریبیلیټیشن لپاره موږ څه کوو؟ نو د هغه لپاره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن اهم کردار ادا کوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې یو سل او پنځه غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي دي چې په هغې کې داسې ماشومان داخلوي چې په نیمایي کې یې سکولونه پرېښي وي او دوی لپاره یې د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړی دی چې دا ووایي نو پنځم پاس به تصور کېږي او غواړي چې قبایلي ماشومانو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دروندونکو تاسو د مشال لړۍ خورونې ته غوږی. د سیند صوبې تر پارکر سیمه کې د خوراکي توکیو د کمښت له وجې لږ تر لږه 450 ماشومان مړه شوي دي، خو د ضلع سیول هسپتال میټۍ مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې 40 ماشومان مړه شوي دي. بلخوا د روغتون د ماشومانو ډاکټر وایي باید دغه هسپتال یو طبي تحقیقي اداره جوړ کړل شي چې د دې د لارې به د ماشومانو د مړه کېدو وجوهات وڅېړل شي. د مشال لړۍ خبریال محمد عمران د تر پارکر هغه سیمو ته ورغلی او د مقامی اوسیدونکو او ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سیند صوبې لری پرته سیمه تر پارکر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 14 لک آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په مټی تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخته د ډاکټرانو کمی دی، نو بلخوا پکې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمی دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجې د ځایي اوسیدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په مټی هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچی رانه وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میڈیا سره خبرې وکړي او بیرته لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہ وار اعلی وزیر دی.
اصل یې تین میل صحیح نه ہے، سارا
قصور وړي دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو، نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینه موږ نه ولیدلې. زه په خپله په هسپتال کې کار کوونکی یم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اول چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجې معلومول ضروری دي. باید دا روغتون یوه طبي اداره وګرځولی شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیاد چې کوم ماشومان غزمن کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانې کمی دي. کومه د دې ستونزې په نظر کې وساتو نو ضرورت ته خبرې دی چې دا هسپتال یو تحقیقي طبي اداره جوړه شي چې داسې د مسلو حل روزي، ځکه چې دا هر څه به د پلټنو وروسته په ډاګه شي. د میرپور خاص ضلعي چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته د راتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مټی سیول هسپتال ته راځي؟
موږ
یوازې 40 ماشومان مړه دي، نور چې کم مړه دي نو د هغې په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نزي هم د دغې له کبله ماشومان دي. دلته چې څه په کار دي هغه ټولې اسانتیاګانې شته، ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د میټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دی، ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں سندھ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں.
ہمارے پاس 4 اسانتیاګانې دي، هغه د سندھ په یو ضلعي هسپتال کې نشته. د ماشومانو سلور ماهر ډاکټرانو ډاکټران دي کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي درې د زنانو ماهر ډاکټران دي پنځلس زنانه میډیکل افسران او په مجموعي توګه یو پنځوس ډاکټران په دې اسپیتال کې کار کوي که څه هم د دې اسپیتال چارواکي دعوه کوي چې دلته اسانتیاګانې پوره دي ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره څه خاص انتظام نشته او چې څه دي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچه لا تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د دغه روغندون په فنډ کې دوه چنده زیاتوالی کړی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه مشال اړو ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینه نمای کې تاسو لپاره اونیس پروگرام د سولې په لور لرو خو وخت شوه دی د سحر لس نیمه بجې ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی سپرو
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی دی چې په صبح کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. دا خبره پرون د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکي فقیر محمد مشال ریډیو ته وکړه. هلته د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دی خیبر پختونخوا بلوچستان به په هیڅ صورت کې د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې نه بې برخې نه پاتې کیږي. نوموړي دا خبرې پرون په لاهور کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. تېر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال لډي سره په خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې چې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکي مینه ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې په وسلوالو بمباري کړې. ایران او اروپای اتحادی د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپای اتحادی پر دې موافقه کړې چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. او د بشري حقونو د سار یوه اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیځ کې لسګونه کسان وژلي دي. یادې ادارې ویلي چې دغه کسان تېر ورځ د شام د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو او اوس په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګۍ او اتفاق ته ضرورت د ورسپانه لیکي چې د دې منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په ماشي توګه ټولي صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پختونخوا د تحفظاتو د لرې کولو واضح پیغام ورکړل شوه. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ټول ګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حق له ټولو بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لري کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک ته سرته رسولو نیټه هم ورکړې شوې ده. نو په دې موضوع دې نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې دې عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقي او خوشحالي د پاکستان ترقي او خوشحالي ده. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمېر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دي. دې نه سربېره تېره ورځ منګلا، چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو، چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې زموږ همکاري انیسا اجمل د ډان ورسپانې او رایټرز خبری اجانس د لیکنو مهمې برخې راخستې دي چې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته په راتلونکي یوه بله لسیزه یا د دې نه په نوره زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه ووایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یوه بله پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ډان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یوه بله لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ هم خپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اډې هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عصب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو او په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمن زوړلو په اړه مقاله په خیره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو واری بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د زیارت پر ورځ ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید دا من خبري وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من و چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړو د تاسې غوږې درنو ودونکو، ایران د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون سلور امریکانیان خوشی کړی دی. ویل کیږي چې دغه کسان د بدیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپورټ په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي وه. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله بند محکوم سوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي و د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی و او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم سوی و. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید تد کروز د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عیني وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان سوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
امریکای رادیو ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وسلوال بریدونه هم یو مهمه وجه ده چې په دغه هیواد کې تر وسه د پولیو وایرس شتون لري. د دغه لیک نوري برخې له فرخند اسد ناورو.
امریکایي اداره ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو وایرس لري. په پاکستان کې بیا د پولیو په کارکونکو د وسلوالو بریدونو له وجې دغه مهم د ستونزو سره مخ دی. په روانه اونۍ کې په کوټه کې د پولیو په کارکونکو بمی برید ترسره شو چې پکې 15 کسان وژل شول. په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره پولیس وو چې د پولیو د کارکونکو سره وو. دغه حمله په داسې وخت وشوه چې په کوټه کې د پولیو درې ورځنی مهم روان وو. د دغه حملې مسولیت جند الله وسلوالې ډلې منلې دي. په پاکستان کې د 2012 کال راهیسې د شپېتو زیات پولیو کارکونکي وژل شوي دي. په زیاتره سیمو کې د امنیت خرابې وضع له امله په څو سو وارې د پولیو کمپین ځنډول شوی هم دی. ان پی آر د بشري مرستو د پالیسۍ د یو کارکونکي جیول کارنه نه پوښتلي چې ولې وسلوال د پولیو کارکونکي په نښه کوي. په ځواب کې کارنه وایي وسلوال غواړي دغه کمپین ودروي او بیا د پولیو په کارکونکو حملې کول د دوی لپاره یو آسان کار هم دی. بیا وسوال د پاکستان د حکومت د ځینو پالیسو سره د مخالفت له وجې هم په پولیو کارکونکو بریدونه کوي. جول کارنه وایي په پاکستان او نایجیریا کې وسوال ډلې د ځینو نظریاتي اختلافاتو له وجې هم داسې بریدونه کوي. دوی غواړي د داسې حملو له وجې خپل نظریه پر مخ بوزي او یا په ټولنه کې ویره خوره کړي. کارنه وایي دا د پولیو کارکونکو لپاره هم یو ګران کار دی چې په داسې حالاتو کې له کوره راوځي او په دغه مهم کې برخه اخلي. ان پی آر لیکي دا د پولیو کارکونکو همت دی چې د داسې وسلوالو بریدونو باوجود د پولیو مهم کې برخه اخلي او ماشومانو ته احساس کې رسوي. ډېر کارکونکي داسې دي چې هم د دغې ټولنې سره تعلق لري. دوی د خپلو سیمو نه خبر دي. په ورپېښو خطرو هم پوه دي خو بیا هم په پولیو کمپین کې برخه اخلي ځکه چې د دوی په فکر دا یو ډېر ښه کار دی. ان پی آر لیکي دا هغه خلک دي چې باید د همت ستاینه وشي.
دا مشال ریډیو ده. مشال اړو ته تاسو وګورئ درنو دونکو د جنوبي وزستان د خبريالانو ټولنې نوې منتخب شوې مشر وای چې د صحافیانو د ستونزو د حل لپاره به هر ممکن کوشش کوي. نور تفصیل د سلاب مسعود پر رپورٹ کې
د هفته پورز د ټانک مسعود پریس کلب په عمارت کښې د ټرایبل یونین آف جرنلسټ د سولي وزیرستان یونټ د واڼه او د مسعود پریس کلبونو انتخابات وشول. په دا موقع د واڼه پریس کلب نوی مشر ظفر وزیر وویل چې د سولي وزیرستان خبریالون بې کوره در په در د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. زه به د ملګریو په ملاتړ هڅه کوه چې خبریالون متحد وساتل شي او ټول مشکلات کی سم شی.
د جنوبی وزیرستان صافیون ستړ استمن دی در په در دی. میږ کوشش کی چې دا ړنګ پنګ او ستړ استمن صافیون ولای وځي تا کی د میږ مسله خو ډېرې زیوتې دي. اوس پر میږ سره هیڅ شی نه دی شوی، نن پرس کلب شته، نو په دا ولا سره میږ د صافیون چې کومې ستونزې مشکلاتې میږ وا حل کوي.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ولی وزیرستان یونټ نوی چنکړی شوی مشر شاکر مسعود زیاته کړه
گورنر صاحب دی دښته میږ د اپیل کوي کوم د میږ ملګري شهیدون شوی دي یا کوم زخمیان شوی وي. د اخ سره حکومت داسې څه مرسته وکړو چې د اخ په وجه د اغې کونډې تیمون د اخ د کورو له چې کوم وړه وړه بچیون چې اخوا شول شي د اخ ته څه فایده ور ورسېږي.
د مسعود پریس کلب یو بل عهدیدار حیات مسعود جوته کړه چې ځایي انتظامیه به د خبریالانو ستونزې سمولو لوري ته سمدستي مخ را اړولو د پاره متوجه کولی شي.
څوره د میږ د قبلي صافیونې پوره څه مسلې دي. میږو انشاءالله په اتفاق سره د ټولې مسلې حل کولو کوشش کوي. میږ انتظامیه ته هم دا اپیل کوي چې د میږ ساتلو چې څوره مسلې دي صافیون ته ور پېښې دا ټولې حل کول شي میږ مدد.
خبریالانو د یو بل سره دا لاوز هم وکړه چې د سولي وزیرستان د خبریالانو د شریک مفاداتو د پاره به شریکې هلې ځلې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
درنو اوریدونکو، نن د سولې په لور خپرونه کې د جګړو ضد شعارونو په اړه اورئ. دا خپرونه هر اونۍ بشیر ګواښ تاسو لپاره جوړوي، نو راځئ چې د دې اونۍ خپرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشئ. د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواښیم او نن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو ځلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي. جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے. جنگ اخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری. پجنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال، یو شاعر د خپلو حالاتو، د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. پنځوس کاله عمر مې دی او په پنځوس کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې، په خپل وطن کې، په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلي. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه واورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې واورېدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې واورېده. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمونږ پلکونو پختانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، د هغه اقدار د منځه لاړ شي، د هغه مارکیټ، د هغه اقتصاد، د هغه سیستم تباه شي، د هغه ژوند په ټپ ودرېږي، د هغه بچي په ډیرانونو ګرځي، د هغه بچي سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې که په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټی لاندې په خوب وړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي، هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې:
تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، در پسمڑ کاری جانا، تگی ٹول در پسمڑ کاری جانا، زدر گورم خو
خندا وای چې نخ کاری جانانا په خندا وای چې نخ کاری جانانا
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت ناوخ حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی یو پیام پکې دی د پیام دپاره کشعاري هم دی یو پیام رسوي یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم. مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلوالی دی دا دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي دا داسې ناپېژندلې غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېلو کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په سوق سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه نو زمونږ علاقه بدخیله ملکن تانا الډن ډیرې موږ کوم ځای ته خپل پیغام رسولې دا د دغه حالاتو نه ډیره زیاته متاثر نه شو بلکې مونږ یو اعلان غوښتل او چې وي ګوره تاسو چې څوک دې دواله د ریډ الرټ تاسو اوسه او هغه د شاعران و دیبانو د تنظیم کمال او چې زمونږ د علاقه د دغه خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو
سترګي او ژوند ته یې ژوندو بم ته یې سترګي او ژوند ته یې ژوندو بم ته یې شکر نعمت زمون چشتا یوشت مته یې د مینې کور زمون وطن مور زمون د مینې کور زمون وطن مور زمون
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي او وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم او ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده. ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم او پښتو باندې کم خبرې کوم. قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کړم هغه داسې ما شعر دی او وایي دا خو نورم نه باندې ګران شوې وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې او سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن یعنی بور هم دا ورار هم دا و پا یتیمان و پا شهیدان و دیدیم مور خاری دا زمانگو تاسو وطن نو خمه خب دا امن خبری و دا وطن خبری پا خلق بنده یعنی اغا دا امید دا دیوی ورطا دا دوی پا نا امید دا زرونو که بلاولی شده فکر دا
وطن استا دا بادن مونگا یو غڑی غڑی استا پشون زن کی مشتون بلتا مڑی مڑی استا پشون زن کی مشتون بلتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا دوڑش کوری زمان او تمو چادر دل مانزا دوڑش کوری زمان کوری زمان وطن موری زمان
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو